بله عبد الرحمن عابد صاحب له مخکې تاسو ته ښه راغلاست وایو. تاسو نه ډېره مننه کوو، همیش مو موږ سره همکاري کړې ده او ښو موضوعات مو اشاره کړې ده او دوستانو ته مو ډېر ښه معلومات یې راکړي. بیا هم مولوي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. تاسو یې وایي والدینو باندې د اولاد
صلاة والسلام علی رسول الله وبعد. قال تعالی بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. وقال النبی علیه الصلاة والسلام، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنین واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، او كما قال عليه الصلاه والسلام. دا چی د مور او پلار حقوق په ډیرو خبرونو کې اکثره خلک بیانې، خدا خبره ډیره مهمه ده او زه تاسو نه مننه کوم چې د اولادونو حقوق ته اشاره کوي، ځکه کله کله اولادونه ګیله کوي چې بس صرف د پلارانو حقوق دي، اولادونه بس نه لري. نه، بلکې اسلامي شریعت یو کامل نظام دی، یو ضابطه حیات ته چې د انسانانو ټولو اړخونو ابعاد ته رسیدګي کوي، سیاسي، اقتصادي، نظامي، د غټانو، د وړو، د نورو، د ښځو ټول ابعاد څېړي. په همدې رابطه باندې د ماشومان حقوق، د اولادونو حقوق، که هغه نارینه دي او که ښځینه دي، هغې ته هم اسلام رسیدګي کړي. د ټولو نه اول رسیدګي اسلام په دې کړې ده چې مور او پلار به ټول هغه وسایل او اسباب استعمالوي چې د اولادونو د اخلاقي انحراف نه د بچ کېدو وي، د هغوی د حیات او د ژوند د ژغورلو وي، د هغوی د عزت د ژغورلو وي، د عزت د پیمالولو نه د خلاصون دپاره وي، او د هغوی د دین او د آخرت د نقصانونو نه د خطر د خلاصون دپاره وي. دا ټول اسباب به انسان استعمالوي، کله چې پلار وي، کله چې مور وي، او یا همداراز ضرور وي مشر سرپرست وي د کور. نو په مجموع کې ټول هغه وسایل او اسباب چې د اولادونو د حیات او د ژوند تضمین وي، د هغوی د علم تضمین وي، د هغوی د صحت تضمین وي، او د دنیا او د آخرت تضمین وي، په مجموع کې ده. بیا د اولادونو حقوق، نبی علیه الصلاة والسلام په حدیث کې ورته اشاره کوي، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنین واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. د ماشومانو اسلامي تربیه دا په اول قدم کې اسلام دا پیش کوي چې د ماشومتوب نه کړه چې ماشوم پیدا کیږي، د اسلام هدایت دادی چې د دې د پغوه کې به اذان شي. ولی پغوه کې اذان کیږي؟ چې اول د دې رابطه د الله سره جوړ شي، او پس د الله سره د رابطې جوړول نه وروسته د مخلوق سره د رابطو جوړول ده. فاعلم انه لا اله الا الله، قران په صراحت کړي چې د الله پیژندنه د ماشوم سره دا لازمي ده چې او ابتداء وشي. بیا چې کله ماشوم پیدا شي، نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې يعق عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق، او بیا يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق. مختلف روایت چې کله ماشوم پیدا شي، نو د ماشوم نه به عقیقه کیږي په اومه ورځ باندې، د نارینه یا د الک نه دوه پسان یا سیرلی یا ګډوري، او د ماشوم نه یا د جلی نه یو. او د خپل فلسفي او حکمتونه د اسلام دي په شکل میراث باندې دا لازم شوی دي. او د دې خیسته نمونه رسول الله صم فرمایي چې قل اولادن ته نمونه کیده، او احب الاسماء الى الله عبد الله عبد الرحمن، استنوا منا دنا لنود بار عبد الله عبد الرحمن. بل حديث رادي شي سموا ابنائكم باسماء يا اولادكم باسماء الانبياء، الانبياء منور تكيده، او خزينو د بار الصحابيات منا لك عائشه، فاطمه، زينب وغيرها. ددس منا كي خل شي همدار د دغي نمونو سره سره دغي خطر بیا او پرورش، خوراك او سخاك او پوشاك، او خما حول د جنت رولو، او اسلامي تعليم او تربيه ور کول لك مخيم چې ذکر کړه. فدي طول سره به ددي خير ساتي او دي بلغه کي داس ما حول ول برابرۍ چې د دې یاران، دوستان، لیوالان، د ناس تاسو خلک، هغه داسې خلک وي چې د دې سره د دې تعامل خوي، او د دې تعامل برباد او خراب دا نشي.
لکه څنګه چې تاسو په خپله خبره کې وویلې، یعنی کله چې نوې ماشوم پیدا کیږي، و ورځې بعد یې جلی وي، یو دنه پس او کاله کې دوه دنه پسان پلار شي، که چیرې دغه کار ونه کړي، دا د اسلام له اړخه یعنی دوی خو ګناهګاریږي نه. په دې باندې
نبی علیه الصلاة والسلام په صحیح حدیث کې فرمایي چې الولد مرهون بعقیقته، یا الغلام مرهون بعقیقته، بلکې راځي رهینه بعقیقته. هغه ماشوم یا ماشومه چې په هغې باندې عقیقه ونشي تر هغې پورې دا ګرو دی. څه معنی ګرو دی؟ د دې غاړه خلاصه نه ده د مور یا د پلار. البته د علماو اختلاف نظر په کې شته، بنا په هغه حدیثو باندې چې هغه وارد دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن او حسین نه عق عن الحسن والحسین شاطن شاطن، د حسن او د حسین نه اگر چې هلکانو یو یو ګډول یې هغې ذبح کړ. ځینې روایتو کې دا راځي چې هغه علي رضی الله عنه یو یو ګډول یې ذبح کړی، دا یو یو ګډول یې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذبح کړ. ځینې روایتو کې دا دي چې دا یو مسنون او مستحب عمل دی، واجب او فرضي نه دی. که چېرته مور او پلار د خپلو اولادونو په پیدایش کې حقیقه وکړه، دغه مالونه یې ذبح کړل، الله به اجر ورکړي، ثواب ورکړي، د ماشوم حق یې سرته رسولی. که ذبح یې نه کړل، دې پلاران، پلار یا مور، دا حق سرته نه دی رسولی. البته ماشوم په ژوند کې کوم اغیز او تاثیر بد نه کوي.
ډېر ښه مولوي صاحب. لکه څنګه چې په نننۍ ټولنه کې لیدل کېږي، زیاتره پلارونه د خپلو اولادونه بیرون پرېږدي، وایي زه خو لویېږي. که چېرې دغه ماشوم، یعنې همدغسې پرېږدي، زه خپله لویېږي، که دغه ماشوم لوی شي، دا خپله په دې کورنۍ باندې زه تاثیرات لرلی شي او په ټولنه باندې تاثیرات لرلی
شي. اصلا زمونږ خلک داسې فکر او سوچ کوي چې د ماشوم یا د بچي حق دا دی چې ښه خوراک او پوشاک او لباس او جامې او ښه څښاک دا ور وکړه او ښه موټر ولا برابر کړه، ښه کور ولا برابر کړه او پیسې ولا جیب کې کښېږده، نور مسؤلیت نشته. نه، بلکې انسان خلک چې مور پلار یې د اولاد په رابطه باندې د ټولو نه مهمه وظیفه هغه د ښه پرورش او تربیې ده. دا ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل ناستو په یو مجلس کې حسن او حسین رضی الله عنهما ورسره ناست وو او دوی د ماشومتوب چې کوم فطرت او طبیعت یې لوبې ټوکې تکالي یا کله د نزاکت خیال نه ساتي، دو ماشومانو سو نزاکت خیال ونه ساته، علي رضی الله عنه په هغوی ګزار وکړ او په قهر شو. رسول الله صلی الله عليه وسلم چې مهرن یا علي پرېږده دا ماشومان دې سره کار مه ساته. جبریل علیه الصلاة والسلام په همدې مجلس کې راغی، رسول الله صلی الله عليه وسلم ته یې وویل چې علي پرېږده چې خپل بچیانو ته ښه پرورش او تربیه ورکړي. نو رسول الله صلی الله عليه وسلم مسجد نبوي ته راووته او ویې ویل چې هېڅ یو لار د خپل بچي سره د دې نه ښه ښېګڼه نشي کولی چې د هغې ښه تربیه او پرورش وکړي. نو خپل بچی د ښه خوراک او څښاک باوجود چې دی یې حق دی، خو د هغې ښه تربیه، ښه تعلیم او ښه ناسته پاسته، ښه ملګري انتخابول هغې لپاره دا لازم دي چې د کور نه بار د چا سره ناسته پاسته کوي، تعلیمي ماحول یې څنګه دی، د کور ماحول یې څنګه دی، او د دې سره سره د دې تعامل او برخورد څنګه دی، د دې تعامل او برخورد ته به خیال ساتي. نبی علیه الصلاة والسلام یو ماشوم ورسره په خوراک باندې ناست و، د لوښې ته ناست و، هغې خوراک کوو، په چپ لاس باندې خوراک کوو او د لوښې هر طرف ته لاس ته او هلته یې لاس نږدې کوو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې یا غلام سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک، یا ماشومه د الله نوم واره کله چې خوراک کې، وکل بیمینک خوراک په ښي لاس کوه، وکل مما یلیک او په لوښې کې د خپلې مخې نه خوراک کوه. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ونه ویل چې دا ماشوم دی، نه، فورا د هغې هغه نقصان ته، د هغې کمی ته متوجه شو او د هغې د کمی د پوره کولو یا د نقصان د ازالې دپاره لاس په کار شو. فورا یې هغې ته تعلیم او تربیه هغه ذمواري سرته ورسوله. ورته ویې ویل د الله نوم واله د خوراک په وخت کې په ښي لاس باندې خوراک کوه، د خپلې مخې نه خوراک کوه. نو د اول نه به د ماشوم ته به انسان متوجه، ښه تعلیم او تربیه، ښه پرورش هغه د هغې حق دی. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که د چا دوه لوڼه یا درې لوڼه پیدا شي، د هغې ښه پرورش وکړي، ښه تعلیم او تربیه ورکړي، تر دې چې د تعلیم او تربیې سره هغې ته وعده وکړي، الله به د دې په برکت باندې دا انسان جنت ته بوځي. نو یوازې د خوراک او څښاک ذکر یې ونه کړ، د تعلیم او تربیې ذکر یې هم وکړ.
ښاغلی جناب عبدالرحمن عابد صاحب، تاسو نه ډېره مننه کوو، ډېر ښه موضوعات ته مو اشاره وکړله. هر کله مو زموږ سره همکاري کړې، بیا هم ډېره ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه چې مسلمانانو ته او عام انسانیت ته د اسلام د مبارک دین سپېڅلي احکام انتقالوئ. موږ ستاسو نه مننه یو. الله دې تاسو له اجر خوشحاله اوسئ.